راوړه، ښه تربیه کوي، ښې وساته. مال د اولاد د حق نه تاسو خبرې سي ده چې مور پلار هم حق لري، اما اول اولاد حق لري چې ته باید د اولاد حق پوره کړي. د اولاد لپاره کالي، لباس، چې خوراک، تربیه، درس، مال هر څه باید ته ورته مستعد کړي، تر څو چې اولاد ښه تربیه شي، تر څو هغه اینده کې یو څه جوړ شي او تاسو نه ساتنو کې. دا خو نه چې مال یولس راوړه، مال نه د خوراک نه خبر اوسه، نه د سپلی نه خبر اوسه، نه د کالي نه، نه د جراب نه. اولاد وایي زما ورور وایي چې ښه ټایم مرکوم، نو یو مور ساتنه خو به کوي. اولاد خو به ښځه م راوړي، دومره خو کولی شي چې دا نهه میاشتې د اولاد په خېټه کې وګرځوي، بیا چې پیدا شي خپله راتېږي. مال نهه میاشتې یو اولاد په خېټه کې، ښځه باید هغه خوراک وکړي چې ورته ضرورت دی. مال د هغې د مرګ د هر څه امکان ډېر شته. مال یو راوړم فکر وکړه، هغې نه به څه شي چې د هغه یولس اولاد کې داسې خوراک ونه کړي، صحیح ساتنه ونه شي د هغې ښځې. مال خو دومره آسان کار نه دی.
د اولاد د ژوبلېدلو پر وخت د پلار له خوا د مور ملامتول چې ولې ماشوم ژوبل شو، په کور کې د آرام فضا د نارامېدلو یو لوی علت کېدلی شي. دا خبره د کابل اوسیدونکې مریم چې د 15 ماشومانو مور ده په یو مرکه کې کوي.
دا خبره ډېره زیاته ده. دا یو مور سي، دا خپله یو مور، یعنی دې طرفداره کېدای سي چې د هغې اولاد ژوبل سي. څونه د مور په خپل اولاد مهربانه ده، هغه نه پلار نه ده مهربانه. څونه سي مور له اولاد سره دردېږي، پلار هم دردېږي. خو کومې ستونزې سي مور له اولاد سره تېروي، هغه پلار نه تېروي، نه تېرولی سي. اول یو ماشوم سي په تکلیف کې مریض وي، یوه شپه سي مور سره ویښه تېروي، هغه سي هر پلار یې سي ځان ته ووایي سي زه یم، هغه نه سي ورسره تېرولی. نیم ساعت بې خوبي نه سي ورسره کولی. یوازې همدا مور ده سي خپل اولاد سره یوه شپه نه، په شپې شپې، میاشتې، کال، بې خوبي، ناکراري، هر څه ورسره تېروي. نو دا ډېره یو غلطه خبره ده سي. یو ماشوم دې ژوبل سي او د هغې مسؤول باید مور وي، دا بالکل د جهالت خبره ده.
تاسو څومره داسې لیدلي دي؟
ډېر زیات، ډېر زیات هم لیدلي دي. الحمدلله د مونږ په خپله کورنۍ کې، د مونږ خپل کور کې دغه موضوع نشته. یعنی که اولاد زوبلېږي، هغه کېږي، نو هغه اولاد ته وایو چې دغې سره باید احتیاط وسي، ګوره دغه کار صحیح نه ده. خپله دما د ماشومانو پلار تر اوسه پورې دغه یو احساس ماته نه ده راکړی. دغه رقم العکس العمل د اولاد د زوبلېدو مقابل کې ماته نه ده ښودلی، او د مونږ د خپل سترګو لیدلی حال دی. یو څو ورځې مخکې، یعنی د مونږ له هغه نه فامیل نه همدا رقم ماشوم چای چپک خپل میډه د خپل ښځې سره دونه یو په غلط انداز، دونه یو غلط رویه، په داسې حال کې سي مور بل ماشوم په خېټه، نو او پلار په کوټه کې ورسره ماشوم چای چپک، نو مسؤوله ټوله مور کړله. سي دا رقم سوی حتی تر دې پورې سي زه به تا خوشی کړم، او دا به وکړم، او هغه به وکړم. په داسې حال کې سي ماشوم نه سوځېدلی. چای یخ و، هغه سات خو تېر سو. د مور خو به خپل اولاد باندې بد نه لورېږي، خو د دغه سړي یا د دغه میړه یا دغه پلار دغه رفتار او دغه کردار د ښځې په زړه کې زخمونه جوړوي. حتی دونه اوقات ترخېږي چې هغه اولاد د خپلې مور له پام بدوي. سي آیا یو مور د همدې لایق ده سي دونه خوارۍ پس له دونه زحمتونه دونه یو ماشوم سي زوبل سي؟ هغه هم د مور په زړه باندې خو نه زوبل سي، زوبلېږي. دا راځي پکې هېڅ امکان نه لري یو ماشوم بغیر له زوبلېدونه لوی سي. نو دا رقم پلرو سره هېڅ لازمه نه ده، دا رقم یو سلامه له خپلې ښځې سره.
څومره مسؤلیت لري پلار چې له نورو چارو سره په کور کې د ماشومانو په روزنه کې هم له میرمنو سره ونډه واخلي؟
بالکل، څونه حق سي مور لري، هماغونه پلار هم لري سي ونډه ورسره واخلي، او په شریکه باندې. ځکه دا شریکه ژوند څه شي ته وایي چې دا میړه او ښځه شریکه ژوند تېروي، مور او پلار، میړه او ښځه همدغې ته. لکه څنګه چې دا ښځه له خپل میړه سره په هر کار کې ونډه اخلي، او هر درد او هر غم او هر مصیبت هر مشکل سره تقسیموي، نو په میړه باندې لازم او مظلومه ده چې له خپلې ښځې سره د اولاد په مقابل کې دا ورسره مساویانه په برابره توګه باندې دا ورسره سرته ورسوي. که چېرته ورسره کومک نسي کولای، دا برخه ورسره نسي اخیستلی سي اولاد کې دای مور سره شریک سي یا کومک ورسره وکړي، نو دا خو دې نه کوي. مور خو دې بیا مجرمه کوي نه سي په دا رقم غورځېدو یا په یو داسې مشکل کې. مور ته وایي سي ولاته مجرمه یې، دا کار تا له وجې نه سوی ده، باید ته دا رقم کار ونه کړې.
کلي او بانډو کې بیا کورنۍ اوسېږي چې میرمنو په مطلق ډول درس نه دي ویلي دوی. دلته لیدل سوي هغه پلار
کار که باسواده می اتا د درس برخه مور ته ور پریږدي دلته څومره زیانونه رامنځته کیدلی سي؟
ډیر زیات. په دې کې اولاد له بې تربیګۍ له همدغې نه شروع کیږي. کله چې یو پلار د ټول مسؤلیتونه مور ته ور پریږدي او مور به رسیدګي نسي کوی، ډیره مشکله ده. ټول شیان ته یو ښځه د کور له هر څه ته رسیدګي کوي، نو خامخا یو څه ته نه پاتې کیږي. هغه پاتې برخه څه ده؟ هغه د اولاد په زندګي کې نیمګړتیاوې پیدا کوي. دا نیمګړتیاوې د اولاد په بې تربیګۍ باندې اوړي. ښځې ته دا مسؤلیت ور سپاري، نو خامخا له هغې نه یو څه څه پاتې کیږي. که د اولاد مکتب کې بې تربیګۍ ده یا بل کومه خبره ده، نو مجبور سه له مېړه نه یې پټ کړي. او کله چې د اولاد خو یا د اولاد بې تربیګۍ یوې مور له خپل مېړه نه پټه کړه، د ماشومانو له پلار نه دا خبره پټه کړه، له همدې نه اولاد بې تربیګۍ شروع کیږي او اولاد خرابېږي. حتی د دې په آینده باندې ډېر زیات بد تاثیرونه دي.
تاسو مخکې وویل چې د تاسو میړه د اولاد په روزنه کې له تاسو سره همکار دی. که دا اوس راته ووایئ چې مثلا د بچیو په روزنه کې کوم کارونه تاسې کوئ، کوم کارونه یې پلار کوي، او تا راته ووایئ چې څو اولادونه لرئ؟
زه خپل الحمدلله 15 اولاده لرم او 10 کلن د واده کېږي. مصره مې لور ده، تقریبا 14 کلنه ده، او وړکی زوی مې چې ده 2.5 کلن ده.
څومره روزنه کې تاسو برخه اخلئ او څومره یې پلار؟
داسې هغه په کارو کې مصروفه وي. زه خپله ډېر زیات کوشش کوم چې زیات مسؤلیت زه خپله په غاړه واخلم. خو بیا هغه څه ته چې زه پوهېږم چې دغلته د ما اولاد ته مشکل پېښېږي یا داسې کومه خبره ده چې مریض وي، داسې مشکل وي چې هغه باید پلار پرې خبر سي، نو چې کله راسي کور ته هغه پوښتنه کوي، نو زه ورته وایم چې دغه مشکل وو، یا نن مریض وو، یا مې ډاکټر ته بوته، یا دا رقم خبره وه، نو هغه په دې باره کې پوښتنه کوي. داسې کوم وخت کوم مشکل وي چې هغه زه نسم کولی، هغه ته وایم مطلب مکتب کې کوم مشکل وي تر هغو چې زه حل کولی سم زه کوم، او که بیا نو پلار ته وایم هغه مشکل پلار سر ته رسوي. تشویق له لحاظ نه خپل اولاد تشویقي ډیر زیات درس ده، یعنی په دغه هر رقم کې غریبي ده، سه هر څه ده، په سر دغه هم ماته وایي باید پیسې راکړي، وایي چې لباس مې اولاد ته واخله، یا ښه تربیه حتما ضرور ده، کومې ته سي تا وس کیږي، تا کومې ته سي ما وس کیږي، هغه باید زر سره وکړم. نو سي آینده د اولاد سره د منګه د جامع آینده ده، باید ماشوم یا سالم مغزه خپل جامع ته وړاندې کوسي او څه آینده کې یو څه وکړي.
بله، داسې راته ویلی سي چې مثلا دوی ته د خوړو د برابرولو په برخه کې، د دوی د نظافت په برخه کې، په دې کې کوم وخت تاسو سره ونډه اخیستې ده؟
شخصا ما تر اوسه پورې یعنی موقع نه ده ورکړی چې زه ووایم ما دا کار پاتې سوی چې دی دا ته وکړي. او هغه څه پاتې سي کوم وخت چېرته زه یا کالي ور بدل کړي یا بل کوم داسې کار وي وایي چې دا کار به زه وکړم دا ته وکړه. نو اصلا زه خپله دې ته ما شرایط نه دي مسایده کړي چې دا کار دی وکړي، او که چېرته ورته مخې ته راسي نو نه نه وایي چې دا کار دې مانه ده یا زه نه کوم یا باید ته وکړي.
څومره د کور فضا کې صمیمیت رامنځته کیږي چې ښځه او مېړه په شریکه باندې ټول مسؤلیت په تېره بیا د اولاد د روزنې په برخه کې دغه مسؤلیت یو ځای په اوږو ایسي، څومره هغه کور صمیمي؟
د کور د صمیمیت اوضاع له همدغې نه جوړېږي. هغه کور کې چې مېړه او ښځه دواړه همغږي وو، نو د هغه کور اولاد چې ده هغه با تربیه او سالم اولاد جوړېږي. د کور فضا آرامه ده، د اولادو ذهن آرامه ده، تربیه سالمه ده. او هغه میړه او ښځه چې په خپل منځ کې په یوه غږ نه وو، د هغوی اولاد اول زنا اول مهمه بنسټ چې کوم ده د اولادو د میړه او د ښځې تر منځ فاصله څه ده یا بې اتفاقي څه ده، دا د اولادو د بې تربیګۍ اوله زنا ده.
نو تاسو به کورنیو ته څه ویل ولرئ چې دوی د ماشومانو مسؤلیت په شریکه سره پورته کړي؟
او بالکل، دا د مور او پلار باندې لازم او مظلوم ده، فرض ده، په باندې فرض آئنده د ما په نظر. لکه څنګه چې اسلام په موږ باندې مونږ فرض کړی ده، همدا رقم که چېرته موږ اولاد سالم نه وي، ښه تربیه ونه لري، هغه به خپل ځان سره څه وکړي او خپلې جامې ته به څه وکړي. خصوصا پلارونه ډېر زیات په دې باندې باید کوښښ وکړي، ځکه چې د اولاد ډېر زیات حیا سي کېږي او ډېر زیات څه د هغه لاندې راځي، فشار لاندې یا د خبره سي پرې تاثیر کوي، هغه د پلار ده. که پلار ښځې ته ارزښت ورکړه، یعنی خپلې مېرمنې ته ارزښت ورکړه، اولاد څه ده؟ اول پلار ته ارزښت ورکوي، ورپسې مور ته. او که چېرته مېړه خپلې ښځې ته ارزښت ورنه کړه، اولاد یې اول پلار ورته بې ارزښته ده، ورپسې مور خو بیخي بې ارزښته ورته راځي. ځکه چې له همغه جنه دا دوی د همدغې منبع نه دوی دا هغه اخلي. څه وخت یې که د ما پلار د ما مور ته ارزښت نه ورکوي، نو البته دا یو بې معنا شی ده، نو زه به ولې ارزښت ورکوم؟
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
امین. له تاسو سره
یو شمیر نارینه هم دا منی چې د اولاد ساتنه او د کور چارې سرته رسول یوازې د کور د ښځو مسؤلیت نه دی، نارینه هم باید مرسته ورسره وکړي. نورې خبرې د خوست له اوسیدونکي محمد دین څخه اورو.
دغه برخه کې که ووایو مسؤلیت د دواړو جوړیږي، خو دا چې مور د ماشومانو سره زیاته پاتې کیږي نو مسؤلیت هم ځکه په دې خاطر ډېر جوړیږي چې ماشومانو سره مور زیاته وي. خو په عموم کې که ووایو مسؤلیت د دواړو جوړیږي، او پلار هم باید دغه ته پوره توجه وکړي، او هغه برخه چې پلار ته مربوطه ده هغه برخه یې باید پلار وکړي، او هغه برخه چې په کور کې مور ورسره زیاته پاتې کیږي هغه وخت کې باید مور دوی روزانه وکړي او پالنه یې وکړي. خو زما په نظر مسؤلیت د دواړو جوړیږي، خو مور په دې خاطر په دغه برخه کې باید د ماشومانو روزنې ته زیاته توجه وکړي چې دوی ورسره ډېره وي. د پلار بیرونی کارونه یا دندې، وظیفې، تجارت په نورو برخو کې زیات مصروف وي او ځینې نورې ستونزې وي، خو زیات مسؤلیت زما په نظر د مور زیات جوړیږي.
څه فکر کوئ؟ مثلا په ځینو کورنیو کې میندې سواد نه لري، حتی د درس په برخه کې لیدل شوي چې یو شمېر کسان چې هغه پلار دوی هغه ټول کار ښځې ته پرېښی ده، وایي ته په کور کې زنو بیرون مصروفه یم، درس هم ورته وایه، ډوډۍ هم ورکوه، نور نظافت هم نظر کې نیسه. داسې کورنۍ دې څومره لیدلی دي؟
داسې کورنۍ ډېرې دي. خو داسې ده چې د افغانستان ټولنه چې دا بیا په تېره زنانه برخه ده، هغه سواد نه لري، تعلیم نه لري. دا ډول پېښو سره خو په افغاني ټولنه کې بیخي ډېر مخي او ډېر مو لیدلی دي، ډېر مو کتلي دي. که بیا سواد ته راشو او زده کړو برخې ته یې راشو، دغه وخت کې بیا د پلار مسؤلیت دې جوړیږي، ځکه افغاني ټولنه چې دا د خزینه او د تعلیم برخه پکې که صفر نه دم او تقریبا صفر ته اوس خو بیخي صفر ته نږدې شوې ده، خو پخوا هم داسې چندان نه وه.
که چیرې د ماشومانو روزنه په هره برخه کې یوازې مور ته پاتې شي، دا څومره ستونزمن کار کېدلی شي په راتلونکي کې؟
ډېر ستونزمن کار دی، او دغه برخه سل فیصد مور ته هم باید پاتې نه شي. په دغه برخه کې دواړه باید په انډول وساتي، او تقریبا که ووایي 50% باید پلار دغه برخې ته توجه وکړي او 50% باید مور دغه برخې ته توجه وکړي، ځکه د مور هم د کور کارونه چې وي هغه بیا ډېر وي. او ماشومان هم په افغاني ټولنه کې خو هغه د نورې نړۍ په شان یو یا دوه ماشومان ښځې دلته نه راوړي، دلته ماشومان ډېر وي، اوه اته دنې ماشومان وي، نو ستونزې مور ته هم بیخي ډېرې دي. او ټول انډول مور ته هم باید پاتې نه شي، په دغه برخه کې باید هغه تعادل وساتل شي او دواړه باید دغه برخې ته توجه وکړي.
داسې راته ویلی سي چې تاسو خپله په کور کې د ماشوم کوم مسؤلیت تاسو لري او کوم مور لري؟
زه خو خپله دغه خپل ماشومان چې وي د هغه سهار د ځان سره شخصي مکتبونو ته بوزمه، او غرمه بېرته بیا بل ورور مې د هغه د ځان سره راولي. شخصا که د خپل ځان نه درته ووایم، زه هغه کارونه هم د خپل فامیل سره کوم چې سل فیصده د ښځو مربوط دي. زه باور وکړه چې زه په اشپزخانه کې هم ورسره مرسته کوم، همدا اوس مې هم همکاري ورسره وکړه نیم ساعت مخکې. خو په کورنۍ یا د کورنیو هغه نارینه و پورې توپیر سره کوي، بدلون سره کوي. ځینې کسان بیا په دغه برخه کې شرمېږي، دا ځان لپاره شرم ګڼي چې زه د زنانو سره یا د خپل فامیل سره ولې د کومک وکړم. دا ځان لپاره یو ډول غیرت ځان لپاره ټکلی وي، نو تاسو ته هم پته لګېږي. خو ما شخصي نظر زه خو ورسره په هره برخه کې کومک کوم، همکاري هم ورسره کوم، زړی هم ساتم، او خو ټول داسې نه دي.
داسې کوم وخت راغلی چې د ماشومانو د نظافت په برخه کې مثلا د غو جامې دي ورته مینځلي، یا د اوتو کړي، یا د غو سرونه، یا د غو مخونه دا دي مینځلي؟
نه، داسې خو مخونه خو مې ته باور وکړه چې ورته مینځلي دي، خو جامې نه.
ښه، جامې دي ولې نه دي مینځلي؟
خو هغې چل نه راځي، که چلې راتله هغه کار هم دومره صاف نه دی. خو یو کار سره سړی آشنا نه وي، بلد نه وي، بیا لږ به وایم ستونزمن وي.
دا سمه ده چې نارینه بیرون کار کوي د دې لپاره چې کورنۍ ته نفقه راوړي. البته دا په افغانستان کې په کلیو بانډو کې بیخي دود ده چې یوازې به سړي بیرون کار کوي. په تېره اوس وضعیت کې چې بیا په ښارونو کې هم ښځې بیرون دندې نه لري، ټولې په کور ناستې دي، مګر بیا کور کې هم ځینې وخت کارونه زیات وي چې مېرمن نشي ورته رسېدلی. دغه ماشومانو سره په روزنه کې مرسته، د کور نورو کارونو کې مرسته، څومره د کورنۍ فضا صمیمي کوي، څومره د کورنۍ فضا جوړوي؟ تاسو خپله ویل چې په هره برخه کې له مېرمنې سره مرسته کوي، د ماشومانو په تربیه کې، د ماشومانو په نظافت کې، د کور وضعیت د څومره صمیمي ده، څومره ښه ده؟
د خپل د ځان په اړه که درته ووایم، د خپلې کورنۍ په اړه درته ووایم، په کالونو کالونو که د مونږ په کور کې داسې ستونزه پیدا شوې وي، نه د مېرمنو ترمنځ، نه د ورونو ترمنځ. دلیل یې یوازینی همدا ده چې ټول کارونه ښځینه وو ته نه دي پاتې. په هره برخه کې ورسره همکاري کوو، مشوره کوو. ځینې کسان دا د خزو خبرو ته مشورو ته هیڅ وګ نه دي. زه خپل هغه کوم کارونه چې زه پر مخ وړم او زه ځینې نور دلته نور کارونه هم د هغې برخې نه نور کارونه هم کوم، لکه آنلاین زده کړې هم دلته موږ د ریډیو بان نه ورکو، دغه برخه کې هم ډېر مصروفه. دغه برخې هغه د ورځې چې ما څومره کار کړی وي، په کومه برخه کې تاواني شوی وم، په کومې برخې مې ریزلټ هغه نتیجه یې ښوي، عام هم د خپلو میرمنو سره یا د کور هغه خزینه برخې سره دې سره مې هغه شریک کړی دی. دوی ډېرې ښې مشورې ځینې وخت خپلو خاوندانو ته ورکوي چې دا د کامیابۍ یو لوی راز دی. یعنی زه داسې وایم چې د ورځې چې یو خاوند څومره کارونه کوي یا په تجارت کې مصروف یا په بل کار کې، هغه د شپې نتیجه دې د خپلو میرمنو سره شریکه کړي. یعنی ډېرې ښې مشورې به دوی ته ورکړي، کیدای شي هغه د ده تجارت د ده کاروبار وده ورسره وکړي، او دا د څوک ځان لپاره شرم نه ګڼي. زه خپل هغه د کاروبار یا هغه کوم کارونه چې زه یې کوم د میرمنو نه ولې مشوره واخلم یا میرمنو سره ولې دغه شریک کړم. نو که پټ دې دغه رازونه دغه خبرې دې پټ وساتلې، کیدای شي ته ډېرې ستونزو سره مخ شي، خو که د میرمنو سره د کورنۍ ښځو سره هغې سره دغه شریک کړل، کیدای شي یوه نارینه نه تا ته هغه ډېره داسې مشورې درکړي چې لکه اوږه په اوږه تاسو سره په ټولنه کې تللی شي. خو دای مونږ ټولنه داسې ټولنه ده چې بس هیڅوک د خپلو میرمنو سره هغه دندې کارونه تجارت هیڅ شی نه شریکوي. زه دغه کار کوم، زه یې ورسره شریکوم. ځینو وختونو کې ما ته ډېرې ښې مشورې راکړې دي او داسې مشورې راکوي چې هغه ما د پرمختګ سبب ګرځېدلې دي، او په ډېرو کارونو کې مشورې راکړې دي چې خیر دی اوس که تاواني شوې لږ صبر وکړه، دا کار ښه کېږي. هغه ښه شوی هم دی، هغه زه زړه توری شوی یم، زه ماته شوی یم، نهیلی شوی یم، خو چې هغه دوی مشورې ما ته راکړې دي بېرته یې هغې کار ته زه هڅولی یم او نتیجه یې مثبت وي.
بله، داسې هم لیدل شوي دي چې کله یو ماشوم یوې ستونزې سره مخ کېږي، یو ماشوم لویږي ژوبلېږي، په دغه کې بیا د کور سړی چې د ښځې مېړه سي او د ماشوم پلار سي، نه یوازې دا چې مرسته نه کوي د ماشوم په روزنه کې، نورم ښځه ملامتوي، تر وهلو او ټکولو رسېږي چې دا ماشوم ولې تا نه داسې څه، ته څه رقم مورې، په دې هکله څه وایې؟
مناسبه نه ده داسې کار، ځکه په افغاني ټولنه کې ښځې ته د یوې مزدورې په سترګه کتل کېږي، د یوې نوکرې په سترګه ورته کتل کېږي، او دوی داسې فکر کوي چې دا مو د بل کور نه راواده کړی ده، بس دا نوکر هم ده، دا مزدور هم ده، دا به ټول کارونه هم دې کوي، د ټول دلې ورونو کار به کوي، د خواښې خسر دا ټول به کوي. ما داسې کورنیو باندې زه غږ کوم چې په هره برخه کې د خپل فامیل سره، لکه وړاندې مې وویل چې پار ته کوم تجارت کوي هغې نتیجه ګټه تاوانونه هم ورسره شوه، کومه ستونزه درته پیدا کېږي هغه هم ورسره شریکه وه، او که ماشوم خوږېږي زخمي کېږي دا ټولې پېښې څه چې په تقدیر کې لیکل شوي هماغه کېږي، ښځه باید ملامته نه شي. نو زیات مسولیت په داسې برخو کې خو باید 90% 100% د هغه بیا د نارینهو مسولیت دی چې هغه تداوي وکړي، ډاکټر ته یې بوزي، نوره پاملرنه ورته وکړي، او کوم کارونه چې دای بیا د ورځې له خوا وظیفې ته ځي کار ته ځي هغه بیا خپلو میرمنو ته دای باید سپارښتنه وکړي، د ماشوم داسې پالنه وکړي، دا ورکړي، دا دوا ورکړي، دا ګولۍ ورکړي، دا سکار وکړي، دلته سملوي، دلته جیګوي. خلک چې ټول کارونه ښځو ته پرېږدي دي هغه پرمختګ هم نشي کولی، هغه وروسته پاتې دي، هغه ناکام دي، هغه د پرمختګ په خوند نه پوهېږي او نه به په ژوند پوه شي.
بله، ډېره زیاته مننه. په آخر کې هغو کورنیو ته هم د تاسو یو پیغام غواړو ولرو چې د ماشوم روزنه یوازې خپلې مور ته پرېږدي.
هغه کورنیو ته پیغام دا دی، یا مې دوی نه غوښتنه دا ده چې دوی یوازې د ماشوم روزنه پالنه یوازې دوی میرمنو ته پرېږدي، مناسبه نه ده. نارینه دغې برخې ته باید ډېره توجه وکړي، پاملرنه ورته وکړي، یوازې پرې نه دي، او نارینه په دغه برخه کې مسؤلیت لري او دوی مکلف دي چې د میرمنو تر څنګ ودرېږي، هم د ماشوم په روزنه کې، هم په نورو کارونو کې.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه یو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
آزادی ملما. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د ازادي میلمه د دیونی پخپرونه کې موزه فرشته سها کرکلی کومه. په دیونی کې زمونږ میلمنه د افغانستان نه تکړه لیکوال او ژورنالیست اغلی ناجیه نجات ده. هغې د ماشومانو په برخه کې ډېرې لیکنې کړې دي. نور معلومات به له دې نه واورو. ناجیه جانې خپرونې ته ښه راغلې. په سر کې د خپل ځان په اړه او د خپلو زده کړو په اړه اوریدونکو ته که څه وایې نو مهرباني وکړه.
د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو ته او تاسو ته سلامونه او نیکیلی وړاندې کوم. ناجیه نجات یم، د کابل پوهنتون د ژبه ادبیاتو پوهنځی نه فارغه یم، البته ماستري مې اخیستې په دې برخه کې، او همدارنګه تقریبا لس کالو نه ډېر کېږي چې د ماشومانو په برخه کې کار کوم.
خانه چچانې دا راته وایي چې زده کړې مو چیرته کړې دي، مکتب مو چیرته شروع کړ او بیا مو لوړې زده کړې څنګه شروع کړې؟
زه په اصلي ځای زموږ د وردګو ولایت یو، خو ژوند مو د خپل په کابل کې زیږیدلی یم، همدلته لوی شوی یم، او زده کړې مې لومړنۍ زده کړې مې په د لیسې مریم پولی ښوونځي کې سره رسولې دي. بیا د کانکور ازموینې وروسته ادبیات پوهنځی ته بریالی شوم، چې د پښتو څانګه مې انتخاب کړه، او څلور کاله لیسانس دوره ما ترسره کړه. بیا وروسته له هغو نه زه دوه کاله مې مستري وویل، البته مستري مې د وظیفې په جریان کې وویل، یعنی هم مې دنده ترسره کوله او هم ما مستري کوله.
د ماستری تر کچه تاسو لوړې زده کړې کړې، په دغه لار کې مو څومره ستونزې وګاللې؟ په افغان ټولنه کې ډیره سخته ده یو انجلۍ تر ماستری پورې ورسیږي، نو تاسو له خپل ستونزو راته وایي چې په دې لار کې تاسو څومره ستونزې ګاللې؟
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، په افغاني ټولنه کې د تیر انجونو ته مثلا هر نظر ډېر مشکل دی چې دوی خپل عقل نه خپل مکتب وایي پات شو لوړ زده کړي. ما هم خپل ژوند کې یعنی ډېرې لوړې ژورې لیدلې دي، مثلا یا خو اقتصادي مشکل و، دغو تر څنګ مثلا نورې ناخوالې وې چې په ټولنه کې حاکمې وې، خو بیا ما خپل هغه مورال له لاسه ورنه کړو. او د ما سره د ما ملاتړ د ما پلار جان و، نو پلار مې همیشه زه تحصیل ته لوړو زده کړو ته هڅولم. ما چې مکتب خلاص کړو پوهنتون ته یعنی بریالی شوم، ما د هغو تر څنګ د اقتصادي ستونزو له امله ما د پوهنتون د درسو تر څنګ ما د استادۍ دنده هم ترسره کوله. یعنی زه سهار پوهنتون ته تلم، وروسته له غرمې نظر اتلم، ما د استادۍ دنده ترسره کوله. دوه کاله ما استادی هم کړې. بیا وروسته له هغو نه چې زه د پوست اعلان شو، دا پوست هم که زه تاسو ته قصه وکړم ډېره جالبه ده، چې زه د امو پوهنتون کې یو سیمینار و، د سیمینار موضوع مې کاروان صاحب و، کاروان صاحب باندې باید ما سیمینار ورکړی وای د هغو په ژوندلیک. نو زه مې د خپلې یوې ټولګیوالې سره چې هغه شاید تاسې به مو پېژنئ، فرشته مرسل، زه د بی بی سي تعلیمي خپرونه ته دفتر ته لاړم، د هغو سره یعنی د میلمه په توګه تللی وم، خو تصادفي هلته پوست اعلان شوی و، د پریډیسری او د لیکوالې پوست اعلان شوی و. نو رئیس دا هغه وخت رئیس بیان صاحب و، هغو ما ته وویل چې ته مثلا فارغه شې غواړې څه وکړې؟ ما ورته وویل ما زه چې فارغه شم زه غواړم مطبوعاتو کې کار وکړم. ده راته وخندل، وایي نه حتما معلمه کېږي. ما نه معلمه خو یم، معلمه مقدسه وظیفه ده، خو من ته زه غواړم چې ما مطبوعات ډېر خوښېږي، زه غواړم چې مطبوعاتو کې دنده واخلم. بیا هغه وویل خی علاقه لري، موږ نوی پوست اعلان کړی، کېدلی شي چې دلته اپلای وکړې. یعنی بدون دی سی وی نه، سی وی د ما نه وانخیستل شوه، خو چون عمل ته ولاړم د ما نه انټرویو واخیسته، په انټرویو کې بریالی شوم. یعنی ما هیڅ باور نه راتلو چې زه به بریالی شم، ځکه چې هلته ډېرو داسې کسانو چې کلونه یې په مطبوعاتو کې کار کړی و سی ویانې راوړې وې، خو زه بریالی شوم دو پوسته. بیا اوله زه د لویانو خپرونه کې مې کار کوو، تقریبا د ما امتحاني دوره درې میاشتې چې د لویانو برخه کې مې کار وکړو، بیا وروسته لهغو ماشومانو برخې ته راغلم. چې ماشومانو برخه کې د بنجاري خورجین خپرونه ماشومانو دپاره چې بی بی سي نه نشرېږي، او بیا د یوې مڼۍ او زرو تریسو خپرونه چې هغه هم د ماشومانو دپاره نشرېږي، همداسې د اسرارو پردې خپرونه، او بیا د ژوند کیسو خپرونه، همداسې ترتیب سره ماشومانو دپاره مې کار تړی. لنډې کیسې مې لیکلې ماشومانو ته، ترانې، چستانونه، یعنی تقریبا لس کاله په دې برخه کې مې کار کړی.
څنګه مو چې وویلې چې تاسو ماشومانو ته د ماشومانو په برخه کې کار کوئ، نو دا راته ووایئ چې څنګه مو دا برخه انتخاب کړله په ادبیاتو کې؟ البته څنګه تاسو وغوښته چې ماشومانو ته لیکنې وکړئ؟
زموږ په ټولنه کې په نورو برخو کې ډېرې لیکنې شوي او ډېر کتابونه لیکل شوي دي، ډېرې لیکنې شوي، خو ماشومانو په برخه کې هېڅ داسې کوم کار نه دی شوی. که شوی دی، ډېر کم شوی دی. یا خود او چې ما ادبیات پنځه لوستلې وه، بل ماشومان سره مو خاصه مینه وه. او زه چې کله د پانتون په دوره کې وم، البته زه په څلورم صنف د فاکولټي کې وم، چې زه د بی بی سي د تعلیمي خپرونو له طریقه د لیکوال پروډوسر یو پوسټ اعلان شو چې ما هغو ته اپلای وکړو، او زه په هغو کې بریالی شوم. تقریبا دا 2001 کال و. نو د 2001 کال رئیس زه د افغانستان په تعلیمي موسسه کې چې پخوا د بی بی سي تعلیمي پروژې وي، زه دنده ترسره کوم چې اوله زه پروډوسر او لیکواله هم د ماشومانو د برخې، وروسته له هغو بیا زه د ماشومانو د برخې کوارډیناتوره شوم، او اوس فعلا زه د همدې برخې د ماشومان او لویان د برخې ایډیټر پښتو دری برخه کې.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویل چې لاس کاله کېږي په دې برخه کې کار کوي، نو مخکې نه مهم لیکنې کولې ماشومانو ته، که د وخت په تیریدو سره کله چې کار ته راغلی دا شوق مو پیدا شو؟
ماشوم که داسې یو نړۍ ده چې ماشوم سره هر څوک مینه کوي، هر څوک مینه او محبت ورسره لري. خو ما مخکې له دونه ماشوم دپاره داسې څه نه وو لیکلي، وړې وړې ادبي طرحې، وړې وړې ژباړې دا مې کولې، مګم مشخص د ماشوم دپاره چې زه کار وکړم په دې برخه کې مې کار نه و کړی. خو کله چې زه په خپرونو مو پایل وکړې ماشوم دپاره، یعنی د ماشوم نړۍ مې بیخي جلا نړۍ ولیده. باور کوئ چې ما به کله ماشوم ته سکریپ لیکو، خپله به ماشومه شوم، کله کله به همکارانو ما ته خندل وایي ناجیه بیا سکریپ لیکي، ځکه چې خلک ګاوا ګا ورسره کوي، یعنی هغه تمثیل د ماشومتوب ما ورسره کوو. ځکه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، کله چې ماشوم ته لیکنه کوي باید ساده وي، عام فهمه وي، د هغو په ژبه وي، او داسې لیکنه وي چې ماشوم پرې پوه شي. نو ما چې کله کله سکریپ لیکو، اما هماغه خپله د ماشومتوب هغه ماشومتوب مې په ذهن کې و چې زه ماشوم هم، زه واړه وم، یعنی خپل ځان مې د ماشوم په قالب کې اچول. او بله، د ما شوق علاقه نور څنګه ډېره شوه په دې برخه کې، هغه زه به موږ دوشنبه، هر دوشنبه به موږ ساحې ته تلو، هلته موږ د ماشومانو سره کېناستو، خبرې مې کولې. یعنی باور کوئ کومه مینه چې دوی ماته راکوله، کومه علاقه چې دوی ماته ښودله، نو خپرونه ته یې ښودله، نو زه یې دو ته وهڅولم چې زه نورم دوی ته کار وکړم په دې برخه کې، زه نورم دوی ته ښې خپرونې جوړې کړم. نو زه په دې برخه کې اگر چې لیکلې داسې څه نه لرم، آثار نه لرم چې ما لیکلي وي، خو ټول د راډیو برخه کې، یعنی ما کیسې و یعنی خپرونې ورته جوړې کړې دي ماشوم ته. خو په راتلونکي کې البته دا به د ما د بوختیا و یو هغه مشکل هم وي چې زه ډېره بوخته وم، هم پوهنتون وایه، هم درس وایه، هم دفتر ته ځه، نو یعنی زه اوزګاره نه شوم چې زه دوی ته یو څه ولیکم. خو په راتلونکي کې دغه تصمیم لرم چې ماشوم په برخه کې مشخص کار وکړم، ماشوم ته لیکنې وکړم، او ماشوم په باره کې زه یو اثر ولرم.
څنګه چې نور لیکوالان هم لیکنې کوي، موضوعات مختلف وي، د هر لیکوال لیدلوری مختلف وي او د هغوی هغه اوریدونکي یا لوستونکي مختلف وي. تاسو مخپل په خبرو کې ویلې چې تاسو لیکنې ماشومانو ته کوئ، د ماشومانو په فکر او د ماشومانو په انداز یې لیکئ، په ټوله کې تاسو څنګه ارزوئ د ماشوم لپاره لیکنه آسانه کار ده؟ لکه کله چې یو څوک غواړي ماشوم دپاره لیکنه وکړي، کوم ټکي ډېر پکې مهم دي؟ هغه ظرافتونه، هغه ټکي چې یو ماشوم بیا لولي هغې ته جالب وغورځي.
زما په نظر په لیکوالۍ کې یعنی لویانو ته کېدلی شي چې زر پیغام ورسوي، یعنی زر یو څه ولیکي، یو لوی یو مشر کس یعنی په هغو باندې پوه شي. خو ماشوم ته یعنی باور وکړئ، زه داسې نه وایم چې ما مثلا ماشوم دپاره کار کړی دی او زه اوس وایم چې دا ډېر سخت کار دی. یعنی واقعا ماشوم ته کار کول ډېر سخت کار دی. ته به د هغو هغه سن سال په نظر کې نیسي، عمر به یې په نظر کې نیسي چې زه مثلا د تا هدف د دغو لیکنې نه کوم ماشومان دي. موږ خو تر اتلسو کلو پورې ماشوم ویلی شو که نه، نو هغه سن سال تا مخاطب څوک دي، تا مثلا د ماشوم سن سال څومره دی، چا ته لیکنه کوي، ژبه یې څنګه وي، موضوع یې کوم موضوعات وي، یعنی دغه ټول باید په نظر کې ونیول شي. که ته یو ماشوم ته مثلا موږ یو مثال ورکولی شو، موږ یو څوک چې مثلا لوی دی غټ دی، موږ هغو ته کېدلی شو چې د ساینس په باره کې موږ معلومات ورکړو، یو تخنیکي شي په باره کې معلومات ورکړو. خو یو ماشوم چې نه په هغو باره کې نه هغه لیدلی دی، نه په هغو باره کې معلومات لري، نو هغو ته موږ هغه په هغو باره کې معلومات ورکړو هغه نه پوهېږي. یعنی ماشوم ته د ماشوم په ژبه باید یو څه ولیکو، څه چې د ماشوم غوښتنه ده. یعنی زه همیشه چې ما زیاتره خپرونې داسې ویده چې ساحې ته تلمه، ما زیاتره موضوع د دوی نه انتخابول. دوی ته مې ویل چې تاسو څه خوښېږي، په څه باره کې موږ تاسو ته معلومات درکړو، څه رقم خپرونې درته جوړې کړو. بیا دوی به هغه مثلا عنوانونه د موضوع راته ویل چې مثلا یا به یې ویل چې دغه ماته په بد نامه یادوي، دا په دوباره کې قصه ولیکې، یا مثلا د دغو خوراکي شیانو کې نه دو شلغم نه خوښېږي که دو ته خپرونه جوړه کړې. همداسې نور موضوعات دوی یعنی خپله ماته موضوعات راکول، بیا په هغو باندې ما خپرونې ورته جوړولې. نو د ماشوم دپاره کار کول یعنی ساده نه دي، ډېر سخت دي، ځکه که بخصوص که ماشوم مخاطب د ماشوم وي، یعنی باید پیغام دومره واضح وي، موضوع دومره واضح وي چې ماشوم په هغو باندې پوه شي.
په دغه لړ کې چې تا ماشومانو ته کار کړی ده، او طبعا څنګه چې تا د خبرونه ښکاري تا خپله ماشومانو سره مستقیما کار کړی ده، ماشومانو سره ته په دغه کار کې دخیله وې او لیکنې او موضوعات تا د دوی د منځ نه راټولول او انتخابول. په دې برخه کې که تاسو کومه جالبه خاطره ولرئ له ماشومانو سره، زه پوهېدای شم چې د ماشوم نړۍ ټوله له جالبو خاطرو جالبو خبرو نه ډکه وي، که داسې جالبه خاطره ولرئ په دې لړ کې چې په یادولو یې همیشه تا ته خندا درسي او تا ته جالبه وي، کوریدونکو سره یو غواړي شریک کړي، نو مهرباني وکړه.
خاطرې خو زښت زیاتې دي، ډېرې جالبې خاطرې هم لرم. په تېره زه ساحې ته تلم، ماشومان سره به کله ما خبرې کولې، نو ما د دوی نه ډېرې ښې خاطرې درلودې. یوه ډېره جالبه خاطره زما دا وه چې په پیل کې زه په دفتر کې مقرر شوم، د ما تخلص بل څه وو، یعنی فامیلي تخلص مې وو، بیا وروسته د ما تخلص یعنی نجات شو. نو د ماشومانو یو وړوکی هلک راغی، فکر کوم چې یو نکلان او تکلان به و، راغی ما ته وایي استاد زه تا خپرونې ډېرې اورمه او تاسو په دفتر کې څو دانې ناجیاګانې دي. نو ما ورته ویل ما څو دانې ناجیاګانې دي، یوه ناجیا اورینی ده، یوه ناجیا نجات ده. یعنی دوی دومره دقت ده د ماشومانو خپرونې اورېدلې چې د ما دغه دواړه یعنی دغه ایمو دواړه تخلصونه چې و زه یعنی دوه نفر فکر کړی وم چې یعنی ناجی او رینی یو څوک ده یعنی جات بل څوک ده. نو دا ډېره ماته د ژوند ډېره جالبه خاطره وه چې دوی یعنی په دومره دقت یعنی ماشوم خپرونې اورېدلې. او بل یو ځلې ساحې ته تللې وم چې ماشومان را ټول شول د ټول نه مې ترانې را واخېستې چې ستانونه او هغه را واخېستل. نو دوی ما ته یعنی همغه ماشومانه انداز کې دا ماته ډېره جالبه وه. چا ګل راته راوړ، چا غوره راښکولې وه، چا مڼه راښکولې وه، چا مثلا یو بل څه راوړي ول. دا ټول ما ته یې راوړل چې استاد خیر موږ خو بل شی نه لرو، دا د ما د طرفه تاسو ته تحفه. باور وکړئ چې هغه ما ته د نړۍ تر ټولو ښکلې تحفه وه چې یو ماشوم په څومره مینه ما ته مثلا تحفې راکړې. دوی تللي ول د باغ نه مثلا مڼه یې راښکولې وه، غوره یې راښکولې وه، حتی د مڼه په پخه نه وه، د مڼې غوره یې راته راښکولې وه، او ګلان یې راته راښکولي ول، راوړل ما ته یې په لاس کښې راکړل چې هغه دې دا ته واخله دا د موږ د خوانه. نو زیاتره وخت په همداسې په سټوډیو کښې م ځینې جالبې خاطرې د ماشومانو نه لرم. ماشوم سره به مثلا په سټوډیو کښې چې ما خپرونه ثبتوله، باور وکړئ سره له دې چې ماشوم داسې ماشومان هم زموږ په خپرونه کښې ول چې هغوی مثلا صحیح سواد نه درلودو، صحیح سکرپ یې نه شوی لوستلی، خو موږ به مثلا جملې ورته ویل، دوی به تمثیل کوو. خو بیا هم په هماغه سره چې دومره مثلا زه به په اتو بجو د سهار سټوډیو ته ولاړم، تر دولسو بجو ما ویله دوه خپرونې ثبت کړې، زه به نه ستړی کېدم. ما ته به ډېره جالبه وه ځکه د دوی سره اوسېدل، د دوی سره خبرې کول، دوی سره کار کول ما ته خاص خوند راکوو. او لا تر اوسه ما ته ډېر خوند راکوي چې زه ماشوم سره کله کله همدا اوس چې زه د ډیټارم یم د همدو برخې، بیا هم کله کله زه سټوډیو خواته ځمه ورځمه، هماغه ماشومانو سره خبرې کوم، غږېږم. او بله تر ټولو ډېره جالبه خاطره ما ته دا وه چې زه د یوه ستران نه بل ستران ته تبدیلېدمه، د خورجین نه یعنی ژوند قصو ته تبدیلېدمه. یعنې ماشومان راغلل، غېږې راکړې، راته ژړلې خالد ته موږ نه مازه. نو د یو کس لپاره یعنی بیا د ماشوم معصومه مینه، نو دا بیا ډېر ارزښت لري. ما ته د دوی دغه مینه چې ما ته یې راکړې وه، زه یې دو ته وهڅولم چې زه کلونه په دې برخه کښې کار وکړم، په همدې خپرونه کښې اوسمه او د دوی مینه ترلاسه کړم. او ما ته هېڅ نه ستړي کېدونکی کار و د ماشوم دپاره کار کول، ځکه خوند مې اخېست، خاص خوند. هم مې د سکرپ لیکلو نه خوند اخېستو، هم د لیکنې نه مې خوند اخېستو، هم د دوی سره چې ما تمثیل کوو خوند مې اخېستو.
د ماشوم ادبیاتو کې شته ستونزې اوس په افغانستان کې، د افغانستان په ادبیاتو کې څه دي؟ نور باید څه وشي ماشومانو ته؟ د ماشوم ادبیاتو ته نور باید څومره کار وشي؟
زه چې څنګه وینم، کله چې وینم په نورو برخو کښې ډېر کار شوی دی. مثلا په نورو برخو کښې کتابونه لیکل شوي دي لویانو دپاره، مثلا په هره برخه کښې، سیاسي برخه کښې، اجتماعي برخه کښې، مثلا ناولونه چاپېږي، شعرونه چاپېږي. دا نه وایم چې چاپ دې نه شي، دا ډېر ښه کار دی چې یو لیکوال لیکنې کوي. خو زه د ما وینا هغه لیکوالانو ته چې مثلا د ماشوم په برخه کښې کار کړی یا ماشوم ته لیکنې کړي دي، دا دی که په میاشت کښې یو ناول یا یو کتاب د لویانو دپاره خپرېږي، یوه مجله د لویانو دپاره خپرېږي، نو یو د ماشوم دپاره هم خپور شي، ځکه چې ماشومان مطالعې ته وهڅول شي. یعنی مثلا که موږ لیکنې ولرو، زه ابله ورځ هم زه د یوه دوست سره زه وغږېدم، یوه لیکوال سره، ما ورته وویل موږ کولی شو که دغه کوم شیان چې موږ لیکلي دي لکه ترانې، لکه شعر، لکه مثلا لنډې قصې ماشومان دپاره، که دا ټول را ټول کړی شو، یعنی څو مجموعې به یې دونه چاپ شي. نو په دغه برخه کښې نه پوهېږم، متاسفانه کار نه دی شوی چې هغه اساسي ډول کار شوی وي چې یو ماشوم وکړی شي دغونه استفاده وکړه. د مغو شعر نه ترانه نه او د فایل پساری وی یا مثلا نه وړه وړه داستانونه چی دی په وو برخه کې کار وکازی نه داس نه وایم چې کار زین لیکوالانو کار کړی دی مثلا مینا نظری یو وړو کې مجمع چاپ کړی وه ننګ آرش ننګیال او همداسې کاروان صاحب همداسې نور لیکوالانو په دې برخه کې ځینې مجموعې لري وړې وړې خو زما په نظر دا اوس هم کم دی باید د ماشوم دپاره اساسي کار وشي ماشوم دپاره کتابونه چاپ شي د دوی د روزن د ښوونې روزنې په هکله او همداسې د تفریحي برخه هره برخه یې په نظر کې ونیسي متاسفانه په افغانستان کې ماشوم ته دومره پام نه کېږي د ماشوم نړۍ ته پام نه کېږي نو زه هیله منده یم چې په دې برخه کې زموږ لیکوالان شاعران یعنی خپله پوره هڅه وکړي او که څلور درې مجموعې شعري د لویانو دپاره لیکي یوه مجموعه د خیر ماشومانو ته ولیکي ترانې دې ورته ولیکي ځکه ماشوم د همدغو ترانو شعرونه خوند اخلي.
نازیه جانې څنګه چې تا مخکې وویلې ماشومانو ته د لیکنې ډېرې زیاتې کړې دي قصې دې ورته لیکلي متلونه چستانونه آیا په راتلونکي کې غواړی دا ټول د یو کتاب په شکل چاپ کړي یو اثر وساتي؟
ما تصمیم همدغه دی دا تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې په یو دفتر کې کار کوي نو هغه څه چې لیکې هغه ټول مربوط دی همغو دفتر او د همغو کېږي خو زه ځینې داسې لیکنې لرم داسې کیسې لرمه چاغه مثلا مو لیکلې دي بیا په خبرونه کې مثلا نه دي نشر شوې دي یعنی کېدلې شي چاغه او همدغه ټوکې همدغه کیسه همدغه قصې موږ کولی شو چې مثلا لیکوالان زیاتره وخت موږ خو تاسو ته به بهتره معلومه وي ګروپي کار وو په دفتر کې یعنی په ګروپي ډول هم لیکل شوي دي انفرادي هم لیکل شوي دي خو ما تصمیم دا و چې ما دفتر له همکاران سره وغږېږم په دې برخه کې یعنی دا په یو شکل د مجموعي راټول شي چې ولیکل شي چې راټولونکی فلاني یا راټولونکی فلاني که نه نوم ولیکل شي او دغه ټول کوم شیان چې دي مثلا خپرونې نشر شوي دي 2012 کال 2013 کال یعنی کلونو شلو کالو خپرونې دي که دغه ټول د ما په نظر دغه قصې و دغه چستانونه او دغه ټوکې ټکالې راټولې شي مجموعې په ډول چاپ شي دا به یو لوی خدمت وي ماشومانو دپاره او پرته له هغو نه نویم لیکلی شو کیدلی شي چې موږ نوې کیسې ولیکو نوې ترانې ولیکو ماشومانو ته د ماشوم یوازې یعنی په ادبي برخه کې نه موږ په روزنیز برخه کې موږ په ټولنیز برخه کې موږ په نورو برخه کې یعنی کېدلی شي چې دوی ته لیکنې ولرو نو زه ما هیله همدغه ده چې لیکوالان هم په دې برخه کې هڅه وکړي او ماشوم دپاره کار وکړي نو زه هم خپله کوشش کوم چې په دې برخه کې کار وکړم لیکنې وکړم تر څو ځینې آثار ولرم د ماشومانو په اړه.
دغه اوسنی شرایط څومره د یو لیکوال په ذهن او په فکر باندې منفي اغیزه کولی شي؟
منفي اغیزه خو سل فیصد وغوړې و نه غوړې یعنی دا خپله په کور کې ناسته یو څو کلونه مثلا په دفتر کې کار کوی دفتر ته تللي نو هغه په کور کې کینی د کور نه کار وکړي خامخا د موږ په ذهن باندې منفي اغیزه لري که وغوړو که ونه غوړو خو بیا هم خوشحاله په دې یم که په کور کې مې هم بیا هم د کور نه زه کولی شم چې خپله هغه څه غوښتنې مې چې دي هغه څه مثلا لیکنې مې دي هغه مثلا نورو تر غوږو یې ور ورسوم نو مشکلات شته خامخا مشکلات شته کله چې مخکې لکه مخکې مې هم چې وویل چې دفتري ماحول وي د کور ماحول د کور ماحول وي نو مشکلات شته او زه هیله منده یم چې دغه مشکلات په خیر زر تر زره حل شي او لکه څنګه چې نارینه په دفتر کې کار کوي خپرونې مخته وړي او په نورو برخو کې کار کوي همداسې زموږ ښځینه خویندې هم دفترو ته ولاړ شي او د ورورونه تر څنګ کار وکړي.
ډیره زیاته مننه ناجیه جانې چې په خپرونه کې را سره ګډون وکړ او خپلو فعالیتونو باندې را سره وغږېدې. کور ودان
ایلا کوم مننه تاسو نه.